درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات من قبول کی قدر مونه او ګلری زکون کو زبرش نغخاری او زربی هم تاسو ټول ته شرق واس ما هم د جغرافیه مزمون اوم ټولګي شپږم لوسته هله من د ام تاسو ټول قدر مونه او ګلری زکون کی براتره او جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوې درنه او ګلری زکون کو لکه سرنګ سیس مرسته ست د نن ورځې مزمون جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوسته نو هله من د ام تاسو ټول قدر مونه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملکیه وکړي او ورسره ذکرې قدر مونه زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړ تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید خپل ځانو سره د جغرافیې مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنه او ګلری زده کوون کوم راسته د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې لو ودې شمې نه پیل به تر شپږ سرويشتې مې سپې پرې هم چې نن قدر منو ګلری زده کوون کوم راسته د نن ورځې درسي هدف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړ معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله يم هله دا چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي قدرمنه وګللی چې کوونکو وس هم د لوست د پیل شی بوته را رسیدلې یو لمړی مرو تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنه وګللی چې کوونکو لکه څنګه چې مرو تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه څه کې چې د زمکي څخل بوري وو سیږي او ځات مې غرونو پکې موجود وو سیږي په هغه څه تو کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زمر په ګران هیواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر دې برخه یې غرونو نیولې ده لوړی ستی چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو نشي موجودي په دغو کې دایمي واري موجود دي چې دغه واري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه د واري په اوبو باندې بدلیږي او دغو واري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دی لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونه وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونه وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږئ چې مرکلان هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید به او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونی وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وجدوالي د څو برښنایی بندونو سره جوړښت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کیږي د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو لې سندونه عموما مرستالانې څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوی د دې مرستالانې څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لې سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لې سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لې سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي کیږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغولو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو زده کوونکو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سیندونه لولو. د دې حوضې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوضې سیندونه دي چې د امو حوضې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالی د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنې د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موسی قلعه، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنې د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موسی قلعه سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوضې سیندونه دي چې د هری رود حوضې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلرلیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوضو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بوهیږي. د بل سیند سره نه یوځای کېږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دم پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوضو سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس پراتونکو برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کونکو په لاند او خلص ډول سره وایو چې جهیل سته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یې چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب شوې دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادېږي لکه د همون کول بلاړې اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون لولوچی د هلمند همون یا هم د صابر همون د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالۍ زده کوونکو د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ته یې هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنا او ګلالي زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل او بچی دې ډیر زیات پاکي رونی او صفا او بچی او همچنان په ژمي کې مخ کنګل وی کنګل کیږي ځکه زیات یخ وی نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وی کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 لوروالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې چې موږ تاسو ټول پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دي اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دي. همچنان درنو ګوللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سورې 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګوللی زده کوونکو اخرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي. دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري، له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګ لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګ لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل. خدای وکړي تاسو پوه شئ او اوسېږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست. لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم، د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره؟ دریمه پوښتنه، جهیلونه په کومو نومونو او اصطلاحاتو سره یادیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازریږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اوس په لحمه نشیت باندې رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکيله او احترامات متبول کي قدرمنه وګړو دې ځکون کو زبرش راغم خو یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه وګړو دې ځکون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پټن قدرمنه ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبو هيجي کتاب صفحه نه دې شي مې نه پېل بیا تر شپږ سلويشتې مې سپېپرم. همدارنګه قدرمن او ګلالي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د اروپا د قانون او صنایعو په حق لسه پوهیږي، دویم د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق لسه پوهیږي. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زکون کو د پرته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالي زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لولو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې ترڅنګ د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون په هکله معلومات لولو. خوږه زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري. او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و، ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې ده، څومره وړیا کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وي. یعنی دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دي، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي، یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزل په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه شته کمه ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکارو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو له پلوه څخه یو شتمنو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکارو قانونه شتري او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړی په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نفتو په حال په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول وه، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا راخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګړل زده کوونکو، د اروپا د لویو وچو دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دي کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتردام په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کیږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې چې دي په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنه درنو غللی ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له هو یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بې دي درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یو لوی لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري آثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژغللی زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستله، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دویمه لویه وچه، دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژغورلی زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي، چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نه ورکولی شي. یا هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یوه ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونو او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکي یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دی په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول، مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولې دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو، او دغه پروسه نور هم چټکه شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوللی زکونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د بړاست لوکمپیپ د انګلستان په ویست کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمیرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراجعه تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې رزودا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوئ، او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږ زکون کوز مرستا سدرن ورځې لوس په هندي زبانی پایتر سیری تر بل داس درس پر چیز استاس په درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو ګللې سکون کو زبرشنا مو پارت څه ټول ته شرغ واس ما د نه هم ټول کی جغرافي ما ځوان شپ جمع لوستم. هله د چتا ټول قدر منو ګللې سکون کی برتر او جوړه صحت مند او سجه د صحت چمه په تنه قدر من زکمن کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او هم چې د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي هوښو قدر من زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو د چې افریقا له یو چې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو لاري څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا له یو چې کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو لاري مهمه د وړلو لاري چارېستا چې د ځینی په طبيعي توګه سره دي او ځینی په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لاري جوړې شوې دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لمړی په خپل د سويس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سويس کانال دی پیل شوی دی په 1350 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1990 میلادي کال کې بشپړ شوی دی دا چې افریقا له یو